درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغلی متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د اسلامي شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغېدلی دي. تکل شویره چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونې په اتوبیش ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سږکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمرینی کم کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوای ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندې شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندې چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره و. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلې ده. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوا بوګنه ټول در بدر کړل او سګ ډیر ښه بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وای چې تیر کال ژلې وی باغونه حاصل نو ورکړی، خو سش کال شمیوه ورکړی ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالی د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې، فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللي. دا اعلامیه چې د مجاهد په ایک شبکه خپره شوې په کې ادعا شوې چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان داسې مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخته په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هغه په پاکستان کې د برېټانیا سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت د اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتونې څومره جدي ګواښ دی؟ د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي غوث جان باز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره دا ده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري، چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا هم دغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي، همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوې ده، همدغه چې هغوی اوس پلی کوي، د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نوم یې داعش، د شپې تور بیرغ، د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی، غیر دې چې د طالبانو ګاله کې یوه بله ګاله ده چې د پردیو په لمسون، د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادیږي.
تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې وبله ډله، زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت ته څه ده؟
ما د ډېر سخت چې دې باره کې زه قضاوت شم کړی، زه خو اول خپل دغه پدیده یوه ګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ماته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده؟ دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي، تفریح وکړي، استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د دایشي ایدیولوژي نه څخه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي. تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دلې ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنی هغه عناصرونه، هغه ابزارونه چې دی کار اخلي. دا هم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی د پیغم داعش څپي او لاسرون لري دا لري وغه لري، دا هم د دغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
د مخکې چې مې وویلې، زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان ته منطقې ته او فرا منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي، دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فرا منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو، غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي، او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د 15 ماشومان مور ګل خانم آزادۍ روډي ته وویل میړه 15 کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستي خدا وایم امارت اسلامي دارم کې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د 50 صغیرانو مور یم. له 2 کلن راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د 15 کلن محمد صدیق چې یو پخه د ماین په 14 کې پرې شوې ده، د هم انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میشه ماش نه گرفتې نه علي صاحب ما کوم است نه فهم کوم چې کوم چې نه کوم برش
کړ. 2 کالو راهیسې زمونږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمونږ پوښتنه نه کوي. هله لروچی چارواکی د معلولینو غغواوري او زمون حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کول لامل د شهیدانو کورنۍ او معلولین لجدي ستونزو سره مخ شوې دي.
کوشش شوه چې دغه معلولین او خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اړوند چارواکي باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادی رادیو ته وویل
چې در بخش حوالجات باشد، چې در بخش صد باشد، در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو، همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخ وو، ماشومان ډېرې ښځې داسې کسان وو چې بېخي مقصد د موټر لاران زمینانه و برابره هر وخت په دې صحانې اوبه رسي. اوس پیدا خلکو ته دا پیدا ده چې ډېرې ځوانان دلته بېکوره وو، کاروبار یې نه وو، مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوې ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بېکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصاد کمزوری دی، یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بېکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
همو ګډه شله ولا لاسې په مو 15 ورځې کني خوستې 15 ورځې کوم لاسې په نه خوستې دغه پروژې ته دغه سینز ته موږ ډېر ویالي موږ یې چې خدای په کنه د پروژې دغه سر وشي ونرم د سر وشي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پد شي نشته.
خوست ښار چې له پیله د باراني اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډېری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو چې ګراب به وشو مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد دی چې مثال لختي شروع کیږي کور به مو اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي سړک به غشي ستونزه به کمه شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یونس مؤسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې 12 پروژې وې اوس 12 پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره تر رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلکو ته سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنکریټي جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غریب ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی دی او د تر مازیګر 15 پورې دوام لري. د خیبر پښتونخوا په تقریبا 21 ځلو کې دی او 15 شپې ته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پیښور کې د پیښور دی مردان دی خیبر ضلع دا باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دي نوډي خان دی ټانک ته ډېر اسماعیل خان دی بنو دی لک مروت ته د شانته تورغر دی او شانګله دا بټګرام دی او د دین علاوه ډیر اپور ډیر لور دی تقریبا 20 ضلع دي او په دې کې 15 شپې ته یونین کونسل کې یا ویلج او نیبرهود کونسل کې دا ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري د دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا اس د باندې درې لکه ووټران با خپل د ووټ حق استعمالوي چې پای کې نارینه ځانونه شامل دي د شانتي 280 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کم حساس او خبره کوي نو دوی کې تقریبا 200 زیات حساس ګرځولې شوې دي په اړه باندې الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي پولیس هم په ځای کړی دي د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي او دغه نه علاوه کسه کې قسمه شکایت راځي خلکو ته د وټو نه چولو یا د ټګې کولو یا د شر لانجې کولو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دی کچا ته هم کم ځکه پورتون اچول کې سم مسلې یا د دغه امیدوارانو لخوا لانجې جوړیږي یا د عملی لخوا لانجې جوړیږي په دغه ویړیا نمبر 2 سره هغه ټیم باندې د ماسوم نیول شي دغه وټو عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پورې بغیر د سوقې 15 بجو پورې دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی ورسره لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانی د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% پخولو ورو کړی دی یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانه د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړی او همدې اټومي وسلو تر کچې پورې د غنی شوې یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کلکیچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتون لارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې کله د تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې هټه ټاکل شوی دی. دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغه چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شوې ژمنو څخه سرغړونه ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړ. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ململ رو خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د غړي کوري میلز د غشتنې پاړه لیکنه خبره کړې ده. شغل میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پر ورځ د استهزاء طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول پوځیانو باسي او نه سر امریکایي اتباعي هم شاته په افغانستان کې پریښودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیمای نر هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلار د پات شوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کاله تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شي امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلرویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیه یو په بل باري شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویان له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتنلیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوی دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیې ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا هغه عکس خپور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاوند ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو خو سږ کال حاصل شته. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر ښه دي. په پرتله د پرووسای ګلۍ وشوه، باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ د باغونه ډېر راضي یو. دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که دموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخله او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړی خونی ورته جوړ کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو شپم لرنه او د کرنې ریاست لوري له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سش کال د باغونو د شو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو ترڅنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلی والو ترڅنګ یخ ور سره پڅنګ کې بارانونه زیات وو، باغدارانو وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا د دوی هغه حاصلات ښه دي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې کړې دي.